برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش میکنند.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ. خولم لري پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو ته د وخت خبرونه اوري. د روسیې د فدراسیون د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د دغه هواد له خوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله د تروریستي ډلو د نوملړ نه د طالبانو د غورځنګ د نوم د ایستلو پورې تړلې او ویلې دي چې اوس مهال په دې اړه خبرې د وخت څخه وړاندې دي. د روسیې د تاس خبری اجانس د شنبې په ورځ نومبر 23 په یو رپورت کې د دغه هواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اندري روډینکو له قوله ویلي چې د ټیرریسټي ډلو د طالبانو د غورځنګ د نومستل کولو د بهر بشپړېدل بد دغه هواد او د طالبانو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول اقتصادي اړیکو کې د تعامل د زیاتېدو سره مرسته وکړي. هغه ویلي د اوسنۍ افغان مقاماتو یعنی طالبانو د رسمیت پیژندلو د مسلې په اړه تر اوسه د وخت نه وړاندې دا چې په دې حقله خبرې وشي، پرې دې چې په تدریجي ډول اقدامات ترسره شي. قدم په قدم خو موږ په دې بهیر کې د مصنوعي خندونو درامنځته کولو نیت نه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې علي رضا بیگدلی د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ګمارلی او د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي موقف ختم کو. د ایران د ایرنا خبری ایجنس وایي چې د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبې په ورځ نومبر 23 د خپل نوی سفیر د معرفت په حکم کې ویلي دي د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهوری ریاست ځانګړي استازي حذف او د پخوا په سر په د افغانستان په چارو کې ځانګړي استازولي د بهرنیو چارو د وزیر نظر لاندې کار کوي. تر دې مخکې حسن کاظمی کومي په افغانستان کې د ایران سفیر او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي وو. کومي په 1400 او 1401 کلونو کې په هرات کې د ایران سرکونسل وو. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشا یونګ د پاکستان په ګډون سو هیوادونو ته د سفر وروسته کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست په ګډون د دغه حکومت د لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو په لارو چارو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت رسنیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د مولوي محمد یعقوب مجاهد سره په کتنه کې چې په کابل کې د چین سفیر جاو شینګ هم پکې حاضر وو، د اقتصادي همکارۍ د دوو اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا، سرحدونو، پانګونې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان حکومت د چهارشنبې په ورځ په هغه سیمو کې چې امنیتي اندېښنې موجودې وي، په داسې حال کې د انټرنیټ او ګرځنده ټلیفونونو خدمات بند کړي چې د عمران خان پلویان په اسلام آباد کې د لاریون لپاره تیار نشي. د پاکستان حکومت همداشان د پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو نه چې پکې د عمران خان زیات شمېر پلویان حضور لري، اسلام آباد ته غزیدلې عمدلو لارې په کانټینرونو بند کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه د ایکسپرت ټولنیزي شبکې کې معلومات شریک کړي دي، خو هغه سیمه مشخصه کړي نه دي چې پکې امنیتي اندېښنې موجود دي. د غراز نه دی ویلي چې انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه به تر کوم وخت پورې بند وي. په پاکستان کې مقامات وایي چې له 13 ورځو راهیسې په فرقه ایش خړو کې 283 وژل شوې دي او تر 150 پورته نور جوړ شوې دي. دا شخړې د خیبر پختونخوا د کورمو پولیسوالۍ کې د سنیانو او شیګانو ترمنځ روانې دي. چارواکي وایي د تیرې پنځم به پورز شیګانو د موټرو په دوو جلا کاروانونو چې پولیسو بدرک کول پردونه وشول، درې سلويختنه وجل شول او دا فرقه شخړه بیا تازه شو. یو ځای مقام چې نغواړي نومي پر رپورت کې ولیکل شي ویل د نومبر په 20مه 22مه او 23مه په بریدونو کې 283 وجل شوی او 1050 نور جوړ شوی دي. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا لومړی پالیسۍ د انسټیټیوټ اجرایي مشره بروک رولنز په خپلې کابینې کې د کرنې وزارت څوکۍ ته معرفي کړه. ترامپ ویل امریکا ویلي بروک زموږ د کرنې د وزیر په توګه به د امریکایي بزګرانو د خوندیتوب لپاره چې په حقیقت کې زموږ د هیواد د ملت تیر ګڼل کیږي د هڅو رهبری وکړي. که د متحده ایالاتو سنا هغه تایید کړي، بروک به د سلو زرو کارکونکو ادارې مشري وکړي. دغه اداره د امریکا په هر ښار کې دفترونه لري او د کرنې او تغذیه پروګرامونه زنګلونو د کور او فارم پورونو د خړو خوندیتوب د کلو پراختیا کرنیزو سیړنو سوداګری او نورو برخو کې فعالیت کوي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل چې د خبرو لپاره د لبنان پلازمینې بیروت ته تللی د اسرائیل او حزب الله په جګړې کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. اسرائیل د روان کال د سپتمبر د 13 نیټې راهیسې په لبنان باندې هوایي بریدونه کول او بیا یې ځمکني ځواکونه هم واستول. اسرائیل دا کار د 2013 کال د اکتوبر په 8 نیټه په اسرائیل باندې د حماس تر بریدونو وروسته هغه وخت وکړو چې حزب الله د خپل متحد حماس په ملاتړ په اسرائیل د بریدونو لړۍ پیل کړه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسی مشر بوریل د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری سره د کتنې وروسته چې د حزب الله په استازیتوب د منځګړیتوب د هڅو مشري کوي وویل، موږ مخ په وړاندې یوازې یو ممکن لار وینو، سمدستي اوربند او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک بشپړه پلي کېدل. په پریکړه لیک کې هم دا شان د اسرائیل نه غوښتل شوی چې د لبنان نه خپل ځواکونه وباسي. د نوریدونکو دا د دې وخت خبرونه چې تاسو اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو غونډه یا کاپ 9 د 300 میلیارډ ډالرو کلنۍ مرستې په موافقې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسیده. تر دې مخکې داسې اندېښنه و چې ممکن دا غونډه په یو قاطع پریکړه کولو کې پاتې راشي. راپور کې ویل شوی دی چې د نومبر 4 د یک شنبه د ورځې هوکړې لمخه به شتمن هیوادونه هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مخ په ودې هیوادونو ته د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره ورکړي. نور تفصیل پر راپور کې.
د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیمي بدلون د هوکړې لمخه چې د یک شنبه په ورځ تصویب شو، شتمن هیوادونه ژوند دي چې تر 2015 کال پورې له اقلیمی بدلونونو سره د مبارزې لپاره مخپوود هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
پیپل داوټډ دټ آذربایجان کود ډیلیور.
ځنو خلکو شک درلود چې آذربایجان دا کار سرته ورسوي. ځنو په دې هم شک درلود چې کومګ یې هو کړی ته رسیدای شو. دواړه غلط وو. مونږ هیڅکله دا نه منل چې دا کار ناشونه دی. مونږ په هیڅ چي بریالي توبونه زړورتیا غواړي. مونږ په هیڅ چي تر ټولو ممکنه هیلو ته رسیدل ستونزمن دي. مونږ به تاسو غاګو کړ چې دوی بل پاړه فکر وکړي.
د باکو غونډه چې دوی ونه وړاندې پیل شوی و، د بودجې په سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په مقام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو لغوسنا قوتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یک شنبه په سهار اعلان وشو چې د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت هوکړه تصویب شوه.
مخ په ود هیوادونه د اقلیمي بدلون څخه تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. د پرمختیا په ډګر کې زموږ د لومړي توبونو سربیره موږ باید د اضافي فشارونو او د اقلیم بحران په وړاندې مبارزه وکړو. ګلوبل ساوت یا د نړۍ هغه هیوادونه چې کمزور اقتصاد لري، حتی زموږ د ودې په قیمت د کم کاربن کارولو ته اړیسل کیږي.
مخ په ودې هیوادونه دا پیسې کافي نه بولي.
کومونګ د 300 میلیارډ ډالر سره خپل هیوادونه تستانو شو او وایي چې پرمختللي هیوادونه دا را پریکوي، دا ستاسو کنونسیون یا غونډې ویل سپکاوی دی. ایا ماته لازم ده چې تاسو ته د کنونسیون سپارښتنې در یاد کړم؟ دا یادونه شوې چې پرمختللي هیوادونه د کاربن په تاریخي او اوسني نړیوال تولید کې تر ټولو لویه برخه لري.
د راپورونو لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو په سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي.
لا بد مرغه لا هم مهم مسایل پاتې دي چې باید حل شي. تر ټولو مهم د ځانمنونکو هیوادونو اندېښنې، د تمویل کچا، د تمویل کیفیت، دا د دې هیوادونو د بقا لپاره ډیر مهم دي. لا بد مرغه د دوه هیوادونو مشورتي مشرتابه کې برخه ندرلوده او لا تالار ووتل.
د کاپ 9 اقلیمی غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې سپینې ماڼۍ ته د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ستنېدو ته لږ وخت پاتې دی او له همدې امله د شوې موافقې په اړه شکونه زیات شوي دي. ټرمپ ویلی چې امریکا به له نړیوالو اقلیمي تړونونو وباسي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر ګون تحریک انصاف د لاریون له عمله د پاکستان حکومت اسلام آباد ته غځېدلې ټولې لارې تړلې، مخابراتي خدمات ځنډولي او ډېرو ښارونو کې انټرنیټ ته لاسرسی ستونزمن شوی. د دې موضوع تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د یک شنبه په ورځ د پاکستان حکومت د دغه هیواد د پخوانی لومړی وزیر عمران خان د پلویانو له پلان شوی لاروی نوړاندې اسلام آباد ته غځېدلې ټولې لارې تړلې او د پاکستان په زیاتو برخو کې د مخابراتي شبکو خدمات ځنډولې. دا مهال د پاکستان په ډیرو برخو کې انټرنیټ ته لاسرسی ستونزمن دی. د عمران خان پلویانو د زندان څخه د نوموړي د ازادي دوه لپاره په اسلام آباد کې لاریون پلان کړی.
حالات ډیر جدي دي، دا کار باید ونشي. دا لارونه زموږ د هیواد اقتصاد زیانمنوي. په پاکستان کې باید سیاسي ثبات موجود وي. یوازنی لار دا ده چې د پاکستان سیاسي ګوندونه ټاکنې وکړي، د حکومت او د اپوزیسیون ترمنځ لانجې دي. دا کار زموږ په هیواد ناوړه اغیزه کوي او د ستونزه باید ژر حل شي.
د پاکستان فدرالي حکومت اسلام آباد ته غځېدلې لوی لارې تړلې او پر دغه لارو په بیلابیلو ځایونو کې پولیس او ملیشیا ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګونغړی له خیبر پختونخوا او نورو سیمو اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان مخې ته د احتجاجي پرلت په مخه دغه خار ته پر لار دي، خو پارلمان ته غځېدلې لارې هم تړل شوي.
دا وخت په وخت تر سره کېدونکي احتجاجونه نه یوازې زموږ اقتصاد تباه کوي، بلکې زموږ هیواد بې ثباته کوي چې دا کار زموږ هیواد ته ګټه نه کوي. موږ د پاکستان له سیاسي مشرانو غواړو چې نو بل سره کینی او د ستونزو د حل لار ومومي.
د پاکستان حکومت د ایکس ټولنیز شبکې د یو اعلان لاري د ټولنیز شبکو د خدماتو د ځنډولو اعلان کړي، خو په دغه اعلان کې د خدماتو د ځنډ موده نه ده خودلی.
یوازې هغه سیمو کې چې د امنیتی پیښو ویره پکې ده، د ګرځند ټلیفون او انټرنیټ خدمات ځنډیږي. د هیواد په نورو برخو کې د معمول سره سم دغه خدمات پر ځای دي.
د عمران خان پلویان له پاکستان د باندې د امریکا په ګډون په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم خپل لاریونونو ته دوام ورکوي. د عمران خان پلویانو پرون شنبه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ کور مخې ته په فلوریدا کې هم احتجاج کړو. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د نړۍ هغه څلور خبريالانو ته د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله کلنۍ جایزې ورکړل شوې چې په تیر یو کال کې د نړۍ په مختلفو برخو کې د جګړو له ساحو، حقوقي او قانوني لانجو او د رسنیو د ازادۍ په وړاندې د ګواښونو په اړه راپورونه ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال لیام سکاټ د راپور په پښتو ژباړه کې اوري.
د اروپا، غزې، ګواتیمالا او نایجیریا له خبري او تاخونو څخه دغه څلور تنه خبريالانې د زړورتیا او د بیان د ازادۍ په وړاندې د هغوی د تعهد له امله په نیویارک کې وستایل شوې. د خبريالانو د ساتنې له کمیټې څخه جو دی ګینزبورګ وایي د مطبوعاتو د ازادۍ د جایزې ګټونکو په خپلو هیوادونو کې د کلتور،
فساد چاپریال او جګړو په اړه راپورونه جوړ کړي. هغه وایي که څه هم د دوه خبريالانو بیکګراوند متفاوت دی، خو د خبريالۍ د جرم ګڼل کېدو له امله د هدف ګرځېدو مشترک تجارب لري. د آزادو مطبوعاتو ډله چې میرمن ګیزنبورګ یې مشري کوي، هر کال د مطبوعاتو د آزادۍ د نړیوالو جایزو د پروګرام کوربتوب کوي.
دا اوس په نړۍ کې په پراخېدونکي ډول عام شوي چې قوانین نقص کیږي او خبريالان د حقیقت د ویلو په خاطر مجازات کیږي.
خبریاله اصلو کرمشی و تیر کال د روسیې په وزندان کې د بی اساسه تورونو په خاطر په 15 کال بند محکومه شوې و. د امریکا اکثره د تړلې د ازادۍ اورپا خبریاله السو کرمشی و بل اخره په اگست میاشت کې د تبادله ل عمل له زندان څخه خلاص شوه. د جایزه ورکولو په غونډه کې د وینا په وخت کې هغه وویل چې اوس هم ډیر خبريالان د نړۍ په مختلفو برخو کې پرته له کوم جرم څخه بندیان دي.
غواړم نن شپه خپل د جایزه د آزاد اروپا د هغو خبريالانو په نوم کړم چې دا وخت خبريالۍ په خاطر بند او شکنجه تیروي.
د نایجیریا خبريالې سمیرا سباو د خپل مسلکی مسؤلیت تر سره کولو په سبب سخت فشارونه لیدلې دي. غیر دولت ناسم پالیسیونه د پردی پروتکول په سر غواکونه او شکنجه لیدلې دي. هغه غواړي چې د دې جایزې نه په الهام اخیستو سره نایجیریا کې د خبري اعلانو د وضعیت د بهتر کولو لپاره کار وکړي.
دا د رسنیو د ازادۍ جایزه ده. بنان غواړو د دې جایزې په مرسته په خپل هیواد یعنی نایجیریا کې د رسنیو د ازادۍ لپاره شرایط برابرولو ته وکړو.
د جایزو په ګټونکو خبريالانو کې و هم فلسطیني خبريال ال الاده چې بنشوای کرای د جایزې اخیستلو لپاره نیویارک تراشي. هغه دا وخت په غزه کې هغه خبری مرکز چلوي چې د دې میړه جوړ کړی وو او خپل د اسرائیل او حماس د جګړې په جریان کې ووژل شو. د خبريالانو د ژغورنې د کمیټې په وینا د اسرائیل او حماس جګړه کې ډیر خبريالان وژل شوی دي.
نه یوازې چې نړیوالو خبريالانو لپاره ناممکن ده چې غزې ته داخل شي، بلکې د نه زیاته سخت غزې کې دننه بند او پاتې خبريالانو ته چې بهر نشي راوتلی.
په داس حال کې چې خبريالان د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د سخت ننګونو سره مخامخ دي، د رسنیو د ازادۍ د جایزې ورته یو هیله ورکوي چې د دوی قرباني بې ځای نه دي تللې او خدمتونه یې ستایل کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د جنوري میاشت کې سپین ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ د راسنېدو د چمتووالي سره هممهاله د اپوزیسیون دیموکرات ګوند ځینې والیان د خپلو ایالتونو د دودیزو تګلارو دفاع لپاره تدابیر نیسي. په همدې تړاو د کالیفورنیا والی د ایالتي اسامبلۍ بیړنۍ غونډه رابللې وه. په دې اړه د امریکا غږ د خبریال مت دیابل د راپور پښتو ژباړه اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته د تاک چمتووالی نیسي چې جمهوري غوښتونکي ګوند یې د کانګرس په دواړو مجلسونو کې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. له همدې وجې ځینې دیموکرات والیان هڅه کوي په خپلو ایالتونو کې د هغه اغېزې محدودې کړي.
که څوک د نیویارک خاریانو ته د زیان رسولو هڅه وکړي یا د دوی حقونو واخلي، زه به تاسو سره په هر ګام کې مبارزه وکړم.
د نیویارک د والی کیتی هوچل او د ایلونوی د والی جی بی پرتسګر خبرګونونه چټک و.
که زما خلکو پسې راځي نو اول به ما ویني. مون غوښتنه کوو او کړې مو د چې د ایالات مقننه قوه بیړنۍ فوق العاده غونډه وکړي او غوښتي مو د چې په کلکه په هغو ارزښتونو تمرکز وکړي چې پر موږ ډېر ګران دي. زه فکر کوم چې دا نړیوال او امریکایي ارزښتونه دي.
د کالیفورنیا والی کیون نیوسم د ایالتي اسمبلی ځانګړې غونډه رابللې ده څو د هغه څه لپاره چې د هغه د دفتر په وینا یو راتلونکی فدرالي اداره چې دغه ایالتي په ډیرو جبهو کې ګواښلی دی چمتووالی ونیسي. ترامپ د خپلې بریا وروسته په خپلې ټولنیزې رسنۍ کې پولیکل نیوسم زموږ د هیواد د ښکلي کالیفورنیا د وژلو هڅه کوي.
د کالیفورنیا ایالت ګډوډ دی.
ترامپ په مقرر ډول ویلي چې د ایالت مترقی تګلارې د جرایمو، بې کوره کېدو او د غیر قانوني کډوالو لامل کیږي.
د کالیفورنیا ستر ایالت به یو حقوقي دعوا وکړي.
د ترامپ د لومړي دورې پر مهال کالیفورنیا سباندې سلزله په حکومت عریضه کړي او په بریالیتوب د دې ایالت د کډوالۍ تګلارې، د موټرو د لوګي د خپرولو معیارونه او د روغتیايي پاملرنې ته د لاسرسي دفاع کړې ده. د کالیفورنیا لوی سرانوال روب بونتا تیره اونۍ د سان فرانسیسکو د ګولډن ګیټ پله ته نږدې په وینا کې وویل چې دغه ټیم پلان لري چې سپینې ماڼۍ ته د ترامپ د تګ سره حقوقي دوسیه پرانیسي.
Mr. Trump
خاغلی ترامپ د 2014 او 2020 کلونو کې په پرلپسي ډول لا خپل صلاحیتونو څخه سرغړونه کړې ده. دا څه کوم دلیل نشته چې فکر وکړو هغه بیا به دا کارونه کړی. مونږ ولیدو او مونږ هغه منع کړ او کله چې هغه د خپل حدودونه دی وټلو هڅه وکړه مونږ بیرته هغه په خپل حد کې راووس.
ترامپ د سپتمبر په میاشت کې په لاس انجلس ښار کې د کمپاین پر مهال د کالیفورنیا په مشرانو او د دوی د دولتي سرچینو په مدیریت نیوکه وکړه.
زبتا سي خوندې کړم، زبتا سي ته بازمت سرحد جوړ کړم او زبتا سي ته د هر چا په پرتله ډېر او بدر کړم.
د وی غیر انتفاعي ادارې کال ماترز په وینا کالیفورنیا د ترامپ په لومړۍ دوره کې د قوانینو او پالیسیو په دفاع کې څه باندې یو څلوېښت میلیونه ډالر مصرف کړي دي. د دیموکرات ګوند مشران وایي کله چې د دسمبر په میاشت کې ایالتي قانون جوړونکي غونډه کوي دوی به د اضطراري تمویل په اړه رایه ورکړي تر څو د ترامپ راتلونکې اداره د غیر قانوني کډوالو له اخراج څخه مخنیوي وکړي، د زیګون او د مدني حق د محدودولو مخه ونیسي او د متحده ایالاتو تر ټولو نفوس لرونکي ایالت کې د چاپیریال مقررات بیرته وضع کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په البانیا کې د ترکیې لخوا جوړ شوی نوی جماعت ته لویدیز سیلانیان ورځي. دا نوی جماعت د بالکان په سیمه کې یو د لویو جماعتونو نه شمیرل کیږي چې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې پرانستل شو او څه باندې څلور دېرش میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی. نور معلومات په دې اړه په رپورټ کې اورئ.
د 500 مترو په جګوالي څلور مینارونه او یو لوی ګنبزه د نوي جماعت په شاوخوا سیمو کې تر ټولو لوی جماعت ګڼل کیږي. دا جماعت چې نمازګانو میږي د البانی د پارلمان ودانۍ ته څیرمه په لسو زرو مربع ساحه کې جوړ شوی دی. دلته په خوا یو کوچنی جماعت چې کله کله به حتی خلکو په واټنونو کې د ځای ته د تنګوالي له کبله لمونځ کاوه.
په دې ځای کې د جماعت جوړول ډېر اړین وو. د کومونیستي رژیم له نسکورېدو وروسته په البانیا کې تل مذهبي تورونو غوښتل چې یو مذهبي او کلتوري مرکز جوړ کړي، څو پکې عبادت کوونکي لمونځ وکړي او هم په سیمه کې د یو سمبول حیثیت ولري.
دا جماعت یوازې سل متره د مسیحیانو د کاتولیک کلیسا نه لري چې بیا بلې خواته د اورتوډاکس کلیسا هم پرته ده. په مجموع کې البانیا یو اسلامي هیواد ګڼل کیږي او 2.4% نفوذ یعنی 50% نه زیات برخه مسلمانان جوړوي.
زیتور وندس
د نورو مذهبونو خلک هم دلته د جمعات لیدو ته راځي. دا ماته ډیر عجیب ده چې د نورو مذهبونو خلک د ځای ته راځي او د دعا لاسونه اوچتوي. مونږ البانیانو ته دا د میراث په توګه پاتې دی او مونږ نورې نړۍ ته یو ښه بیلګه یو.
د جماعت جوړولو کار په 2015 کال کې پیل شو چې اساسي چاري یو کال دوام وموند. خو د جماعت پرانستۍ ځکه وزنډول شو چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان اندېښنه درلوده چې ښایي د فتح ډلې چې انقره یو ترهګري سازمان بولي په دې جماعت کې نفوذ ولري.
دغه جماعت جوړول د درېو مذهبونو د عبادت ځای برابروي چې یوې خواته یې د ارتودکس کلیسا او بلې خواته یې کاتولیک کلیسا پراته ده. اوس دا د جماعت هم جوړ شو.
دا جماعت د ترکیې هیواد دیانت د ټولنې لخوا جوړ شوی دی چې په دې جماعت کې د مذهبي مراسمو لپاره د لوی تالارونو سربیره د جماعت په لندنې برخه کې د کانفرنسونو تالار، د سیمینارونو لپاره ځایونه، نندارتون لپاره یو لویه ساحه او دوه پوریزه کتابتون هم پکې جوړ شوی دی. دا ځای نه یوازې د مسلمانانو لپاره بلکې د هر دین او مذهب د پیروانو پر مخ خلاص دی. ماروین جوکوبی د مقدونی څخه ده او هغه لزان سره د ملګرو یو ډله هم دې ځان ته راوړی ده.
مونږ ولیدل چې په رښتیا هم چې دا یو ښکلی جماعت دی. دا ځای د مؤمنانو څخه ډک او په بشپړ ډول دلته د مذهبي لیوالتیا سره راغلی دي. زه باور لرم چې د اسلام دین په دقیقه توګه د سولې او زغم پیغام د خلکو په منځ کې خپروي.
دا جماعت پر رسمي توګه د 2023 کال د اکتوبر په 10 نیټه پلانستر شو. هیله مند دي چې د دې جماعت په جوړولو سره به البانیا ته د سالیانانو او عبادت کوونکو تګ راتګ زیات شي. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
دا د امریکا غاګ آشنا رادیو ده. په هرات کې 120 تنه په نشه یي توکو هغه روغ دي چې یو کال تر درملنې لاندې وو. د خپل کورنۍ په ضمانت لور روغتون نه رخصت کړل شوی او خپل کورنۍ ته سپارل شوی دی. سفیر الله احمدزی پاړه رپورټ را لګلې.
د نشې مواد څخه رغیدلې معتادین دي خپل کورونو ته ستنېږي. لدغه ډلې شپې ته کلن عبدالرحمن چې په خبره د بیوزلۍ او کورنۍ ستونزو له امله نشې مواد ته مخې کړي و پورا لس کال یې نشې مواد کارولي. اوس چې د نشې موادو څخه رغېدلې غواړي پاتې عمر په روغتیا کې تیر کړي.
شکر سعدي اوب شدیم خو هیڅ مشکل هیڅ درد نه داریم. اما به فضل خدای مهربان اگر خواست خدا بوده اینجا بدر شدیم پاشتون به زندگی خود دیگه دنبال ازی مواد مخدر خانمان سوز نریم.
یو شمیر نور رغیدلی کسان که څه هم له یوې خوا د نشو څخه رغیدو ته خوښ دي خو له بلې خوا د کاري فرصتونو نشټوالی اندېښمن کړي دي.
دیگه چی بگیم از دی؟ عمل ناشایسته ای که با خیر از اینجا بیرشیم امید ندارن که دوباره برای عمل بریم. بریم یک کار زندگی خداوند داد دولت ما به ما یک کار فراهم کنه که بریم دنبال یک کاری که دیگه دنبال از یک عمل ناشایسته نریم.
پا همدیال که در هرات ولایت در طالبان و زایی مسئولین وایی شاوخوا یو سلاویات نپنشه مواد و اخت کسان چه در ملن مده بشپر شوی و در کورنی و په زمانت خوشی کردی.
او نن الحمدلله تقریبا در یو سلاویات کسان پا شاوخوا که نن متعدین ازادی ری چه هغا کسان دی چه دلتا جور سوی دی در ملن سوی ده. او پا دو که که دایسی چه ده بعضی مختلف و ولایتو کسان هم یه لکه ده نمروز و ده فرا و ده بعض ولایتو کسان هم ستاخو اکثریت چه دی هغه ده یرات خلق دی.
ده طالبان و زایی مسئولین و ده معلومات و لمخه ده تیر یو کال پا مده که ده شاوخوا 1200 تنه پنشه مواد و متعدین و در ملنه شویده. صفی الله احمد زایی، امریکا غگ.
درنو آوریدیم که خبرونه پا همدیزی پای تورسی ده. مننه چی ده امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه آورید. تربیم خدای مالشید.